دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر اظهار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د پاکستان د استخباراتو دا کار د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بلل شوی دی. افغان حکومت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادا په کلکه څیړي چې په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماټانو د امنیت او مسؤلیت خوندیتوب په اړه سوي ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا مسایل داسې مال مخې ته راځي چې څو ورځې له مخې په ختیځ کې د ډیورن په کرښې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې سوي دي. له بلې خوا په کابل کې د پاکستان سفارت په وړ ورځ ناوخته وویل چې تر نامعلومو نیټې پورې د افغانانو ته د خپلو ویزو ورکولو څانګه تړلې ده. د ترکیه یو چارواکي ویل چې د دوشنبې په ورځ د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي مشره خور نیولې ده. د ترکیه دغه چارواکي اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې 15 کلنه ریشمه حواد باندې دا تور دی چې د اسلامي دولت د ډلې سره روابط درلودي، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. حواد د دوشنبې په ورځ د الیپو ولایت په آزاد ښار کې نیول شوی چې د خپلې کورنۍ سره هلته اوسېده. په پاکستان کې د جمعیت العلماء اسلام ګوند د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د آزادۍ مارش پر لټ لا جاری دی. پرون د دوشنبې په ورځ مولانا فضل الرحمان د اپوزیشن د نورو ګوندونو د مشرانو سره ملاقات وکړ او موافقه وسوه چې په اسلام آباد کې به پر لټ جاری وي. د پاکستان د تحریک انصاف حکومت ویل دی چې په اسلام آباد کې په احتجاج ناست د مولانا فضل الرحمان سره خبرو ته تیار دی، خو په دې خبرې نه کوي چې وزیر اعظم یا صدر اعظم عمران خان دی استعفا ورکړي. مولانا فضل الرحمان په دې خبرې ټینګار کړی چې اول دی عمران خان د صدر اعظم د څوکۍ څخه استعفا ورکړي، په نورو خبرو به د هغې نه وروسته د حکومت سره مذاکرات کوي. د مولانا فضل الرحمان پلویان چې زیاتره د مدرسو طالبان دي، تېره اونۍ د کراچي او د پاکستان د نورو ښارونو څخه د اسلام آباد پر لور مارش پیل کړی وو. په شمالي کوریا اقتصادي بندیزونو ډیر زیات اغیز نه دی کړی، مګر دغه هیواد اقتصادي باندې اقتصادي بندیزونو دغه ملک په ملکي خلکو په خاص ډول په ښځو او ماشومانو ډیر بد اثر کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ملګرو ملتونو په 2018 کال کې په شمالي کوریا اقتصادي بندیزونه په دې امیدو لګول چې ګوندې هغه ملک به د تاړ باسي چې د اټومي وسلو د جنجالي مسلې په باب د واشنگتن سره خبرې پیل کاندي، مګر دغه تکتیک هم چندانې ګټه ونه کړه او دغو بندیزونو د شمالي کوریا په ملکیانو ډیر خراب اثر وکړ. یو تازه رپورټ وایي چې هغې د هغه ملک په اقتصادي انکشاف او په بشري مرستو هم ډیر خراب اثر کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارو ویلي دي چې د شمالي کوریا 70% خلک د لوږې سره مخامخ شوي، په لاسو کې شپږ کسان اصلا پاکې اوبه هم نه لري او هم په ماشومانو کې د سوی تغذیې مرض په زیاتېدو دی.
د لاهور عالی محکمې د دوشنبې په ورځ د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز له بنده په ضمانت خوشې کړې ده. نواز شریف هم تېره اونۍ د روغتیايي دلیلونو په وجه د محکمې په حکم له بنده خوشې شوې دي. مریم نواز چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله هم ده، د غیر قانوني پیسو د سپینولو په تور باندې بندي کړې سی وه. محکمې د هغې پاسپورټ ضبط کړی او 450,000 ډالر ضمانت ترې اخیستې دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز تېره اونۍ له زندان څخه هغه روغتون ته انتقال شو چې پلار یې پکښې بستر دی. په عراق کې مظاهرچیانو د دوشنبې په ورځ یو مهم پل څخه تیر سول او د صدر اعظم او دولتي ټلویزیون مرکزي دفتر پر خوا روان سوي دي. امنیتي ځواکونو په مظاهرچیانو ډزې کړي او وشکې بهونکې ګازې هم استعمال کړي دي. لږ تر لږه 15 مظاهره کوونکي وژل سوي دي او لسګونه نور زخمیان سوي دي. مظاهرچیانو په سړکونو ټایرونو ته ور واچولی او په امنیتي ځواکونو یې د ډبر وارونه کړي. سلګونه امنیتي ځواکونه سیمې ته ورستول سوي چې دولتي ودانۍ وژغوري. د اژانس فرانس پرس راپور وایي چې د التحریر په څلور لارې کې په رکشو کې زخمیان او وژل سوي کسان روغتونو ته انتقال سوي دي. عراقیان چې اکثریت یې ځوانان دي، د تېرې اکتوبر میاشتې د 15 نیټې راسي په هیواد کې د اداري فساد په لوړه کچه بیکاری او د کمزور روغتیايي خدمتونو په اعتراض په مظاهرو لاس پورې کړی دي. امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې تر اوسه د 460 څخه زیات کسان وژل سوي دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو اوریدل. پر پټونو کې اوله مسله دا ده چې د عبدالله د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه د څه باندې 120,000 رایو د باطلېدو غوښتنه کړې ده چې مخکې د درملاک جرمني شرکت قرنټین کړی وي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د دې او نورو مسلو په باره کې لا پرېکړه نه ده کړې. د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری راپور را کړی دی.
د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم ویان نور رحمان اخلاقی نن د دوشنبه په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس په وینا کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه د زرګونو هغو رایو د باطلېدو غوښتنه وکړه چې دغه ټیم د ویان پر وینا د تلې په شپږمه د ټاکنو په ورځ په غیر قانوني ډول کارول شوی وي. نور رحمان اخلاقی د دغو زرګونو رایو د باطلېدو د غوښتنې په ترڅ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه د 120,000 رایو د باطلېدو غوښتنه
هم وکړه. به ترتیب 137,630 معلومات
په دې ډول درای ورکونکو 130,630 معلومات باطل دي، ناپیژندل شوي دي، مبهم دي او څومره ژر چې کیږي کمیسیون باید د ټاکنو د قانون او کړنلارو سره په مطابقت کې د سیستم څخه بهر کړي.
ډیر از دول خارجش وکړه.
همداشان خاغلی اخلاقی د ټاکنو په ورځ د سهار 9 بجو وړاندې او د مازیګر د 15 بجو وروسته د شاوخوا 102,000 اچول شو رایو او هم او سلویغ زرا نور و رو ده باطل دلو غوخته نوکره. اوی بید چی ده تاکون خپلواک کمیسون باید ده او سو سخزیتو ده ورکشو و بایومیتریک دزگاگانو پارا هم پریک رو که. حقه ده رو ده اشمیر محلونو ده رو ده بیشمیرونو پا مسلا هم خبری وکلی و ده تاکون خپلواک کمیسونی او غوخته چی ده رو ده بیشمیرونو ده پارا دی ولیتون ته حقه مامورین وانسته چی ده خاقل اخلاقی پر وینا ده جمهوری اصلا ده تاکون پا ورس پا درغلیو که پلاس لرو لطورن دی.
حدودی 3 روز بای طرف.
ده 3 روز رئیس کمیسون باید پا ده حق لا پریکل کرده وای. تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې. کړنلارې دا مسله ډېره روښانه کړې. هغه رایې چې د ټاکنو پر ورځ د سهار د 2 بجو څخه مخکې او له مازیګر 15 بجو څخه وروسته کارول شوي وي، دا ډول رایې باطلې دي.
اینا باطل است.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د زرملوک جرمني شرکت لخوا د سپین رایو څخه د تورو رایو د ایسته کولو وروسته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مرکزي سرور څخه شاوخوا 6,000 رایې ایسته کړلې، چې ورسره د بایومیټریک سیستم له لارې د اچول شوو رایو شمېر 1,800,000 وته ورسېد. د مخه دغه کمیسیون د ټولو رایو شمېر چې د بایومیټریک په واسطه کارول شوی وي 1,909,333 رایې اعلان کړی و. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ثبات او همپالۍ د ټیم د غوښتنو په اړه وایي چې لا یې د درملوک شرکت څخه د ترلاسه شوو معلوماتو وروسته د رایو د باطلېدلو په باب پرېکړه نه ده کړې. د دغه کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې کمیسیون د ټاکنیزو ټیمونو قانوني غوښتنو ته درناوی کوي او دا کمیسیون به خپلې ټولې پریکړې د قانون په اساس وکړي.
ما به تمام دیدګاه او نظریات
موږ د محترمو ټاکنیزو ټیمونو نظریاتو ته درناوی کوو، هغو نظریاتو او وړاندیزونو ته چې د کړنلارو په چوکاټ کې وي. کمیسیون د خپلو کړنلارو پر اساس په اړه پریکړه کوي.
همداشان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې تر اوسه لا ولایتونو ته د شکمنو محلونو د رایو د بیا شمېرلو لپاره ټیمونه نه دي استول شوي او ممکن سبا دا ټیمونه ولایتونو ته سفر وکړي. تر اوسه د محمد اشرف غنی دولت جوړونکي ټیم د خپل سیال ټیم د غوښتنو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د لړم دریشتمه د تل شپږمې ورځ د جمهوریت د ټاکنو د لومړنیو پیلو د اعلان لپاره ټاکلې ده، خو تر اوسه لا څرګنده نه ده چې دا کمیسیون به په دې نیټه لومړنۍ پیلې اعلان کړي او که نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن د تیرې شنبې په ورځ د تخار په ولایت کې د 9 زده کوونکو ماشومانو وژل غندلې دي او په افغانستان کې د ماشومانو د وژلو، وهلو او ځورولو د مخنیوي غږ کړی دی. لیمې نیازی د کابل نه رپورټ راکړی.
د تخار چارواکو د تیر شنبې په ورځ ویل چې د درقد ولسوالۍ په طاهریانو کلي کې د طالبانو لخوا د ښخ شوي ماین په چاودنه کې د یو ښوونځي 9 زده کوونکي ووژل سول. له ماشومانو څخه د ملاتړ ادارې د دوشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویلي چې د تخار د پیښې عاملین باید په دې اړه ځواب ورکړي. له ماشومانو څخه د ملاتړ ادارې ویاندې مریم عطایي امریکا غږ ته وویل چې دوی د ماشومانو د تلفاتو او قربانیو لپاره اندېښمن دي.
هر دو طرف باید توان به خرج بدن که کودکا در جریان جنگ
دا وایي. دواړه لوري باید هڅه وکړي چې ماشومان د جګړې پر مهال وژغوري. کله چې عملیاتونه کیږي یا د سرک غاړې ماینونه لیدل کیږي باید ماشومان په امان کې وساتل شي تر څو خپلو اساسي حقونو ته لاسرسی ولري.
محافظت شوند تا به حق اساسی و صدای خود اساسی داشته باشند.
دغه اداره د ملګرو ملتونو د ورستی راپور په اساس وایي چې د 2015 او 2013 میلادي کلونو په جریان کې په افغانستان کې له 2500 څخه زیات ماشومان ته مرګ ژوبله اوخته ده. له ماشومان څخه د ملاتړ ادارې ویلي چې په دغو کلونو کې په افغانستان کې د سړک غاړې ماین چاودنو له امله 600 ماشومان وژل شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون امریکا غږ ته وویل چې د جګړې له دواړو خواوو څخه غواړي چې نړیوال بشر دوستانه قوانین مراد او په جګړه کې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون ویاند شکر الله مشکور په دې اړه وویل:
واقعا که چیرې موږ تاسو متوجه شو د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې د دغه مادې په نولسمه ماده کې د دغه کنوانسیون د نولسمې مادې په دوهم جز کې راغلي دي چې هغه دولتونه چې دغه کنوانسیون یې امضا کړی دی مکلف دی چې له هر ډول تاوتریخوالي څخه د ساتنې په موخه په قانوني اجرایوي ټولنیز او روزنیز اقدامات تر لاس لاندې ونیسي تر څو ماشومان د تاوتریخوالي څخه خوندي پاتې شي.
له ماشومانو څخه د ملاتړ دغه اداره پر داسې مهال د افغان ماشومانو پر وژل کېدو اندېښنه ښیي چې نن دوشنبه په بغلان کې هم ماین چاودنې د یوې کورنۍ اته غړي ووژل چې څلور تنه یې ماشومان وو.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5. د خوست والی ویلی دی چې د غلام خان بندر للارې د سوداګرو د مالونو په وارداتو او صادراتو کې د زیاتېدو له امله د دې ولایت د ګمرک عواید زیات شوي دي. خبریال ابراهیم رحیمی د خوست نه راپور راکړی دی.
والی محمد حلیم فیدایی وایي چې ریساک د 1198 هجری لمریز کال په 1300 میاشتو کې د ګمرکي محصولاتو له درکه 950 میلیونه افغانۍ عواید لري. په داسې حال کې چې تیر کال په همدومره موده کې 309 میلیونه افغانۍ عواید لرل. والی محمد حلیم فیدایی نن دوشنبه یوه خبري کانفرنس ته وویل چې د غرض د روان هجری لمریز کال په 1300 میاشتو کې د خوست د مستوفیت له لارې هم 406 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي. د نوموړي په وینا په یاد حساب سره د ګمرک په عوایدو کې 8% او د مستوفیت په عوایدو کې 10% زیاتوالی راغلی.
په مجموع کې د مستوفیت او ګمرک ریاستونو څخه د 1398 کال په 1300 میاشتو کې 1,333 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي دي چې د تیر کال د 1300 میاشتو په پرتله 10% زیاتواله یا دو برابره زیاتواله راغله.
د خوست والی محمد حلیم فیدایی په ګمرک او مستوفیت کې اداري اصلاحات او د غرض د غلام خان بندر لاره د صادرات او وارداتو د کچې زیاتیدا په دولتي عوایدو کې زیاتوالي لاملونه وبلل. نو موري ویل چې د روان دی 1198 المریز کال په 1300 میاشتو کې د غلام خان بندر لاره 10,440 ټنه محصولات صادر او 4,226 ټنه سوداګریز مالونه وارد شوي دي. والی فیدایی زیاته کړه چې تیر د 1199 لمریز کال د دغه بندر له لارې 1255 تنه تجارتي مالونه صادر او 8,240 تنه وارد شوي وو. د ده په وینا پر یاد لاره سوداګریز راکړه ورکړه مخ پر ډېرېدو ده.
مونږ صادرات تقریبا 6% اوس لوړ کړي دي، یعنی نورم زیاتېږي. 1255 تنه نه چې 10,440 تنه ته صادرات لوړیږي سره لدینې چې په افغانستان کې د تولید او فابریکې او زیربنایي سیستمونه او دا نور مسایل لا شتون نه لري، اما بیا هم موږ آسته آسته له یو وارداتي اقتصاد نه موږ ځو یو صادراتي هیواد ته.
که څه هم د غلام خان بندر تر اوسه نه دی رسمي ترانزیت شوی، مګر د والی محمد حلیم فیدایی په وینا پر دغې لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې زیاتېدا د رسمي ترانزیت په لوري یو ګام دی. دغه لار د پاکستان ستر سوداګریز مرکز کراچۍ ته د سپین بولدک او تورخم بندرونو په پرتله شاوخوا 400 کیلومتره نږدې بلل شوې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.5.
د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ځوانانو ویلي دي چې په سیمه کې د سولې د راتګ لپاره فرهنګي او هنري غونډې او د ځوانانو ترمنځ اړیکې خورا مهمه دي. دغه ځوانان په کابل کې د سیمه ییزې سولې فرهنګي او هنري فستیوال کې راټول شوي وو. دوی ویلی دی چې د ځوانانو ترمنځ هنري او فرهنګي اړیکې کول شي چې د حکومتونو ترمنځ ترنګلي حالات نرم کړي. په دې فستیوال کې د سولې په حق له خبرو اترو ترڅنګ د موسیقي، افغاني جامو، کتابونو او هنري شیانو نندارتونونه هم پرانستل شوی وو. حکمت سروش د کابل نه راپور راکړی.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو، پاکستان، ایران او تاجکستان ځوانان دلته د کابل په بابر بڼ کې راټول سوي او په سیمه کې د سولې په اړه د خبرو اترو ترڅنګ له افغاني موسیقي او نندارتونونو خوند اخلي. نبیله اسد له کندهاره د سیمه ییز سولې فرهنګي او هنري فستیوال ته راغلي. هغې له ځانه سره کنداري غاړي او انار هم راوړي. نبیله اسد وایي چې په افغانستان او سیمه کې سوله له دغه ډول وړو وړو ګامونو پیلېږي.
کچیری موږ غواړو یو امن لرونکی هیواد ولرو، باید پایلې لزان وکم. کچیری موږ ټول یو لاسو یو مټسو او هڅه وکړو د هیواد سمون لپاره، موږ به وخت د لاسه هم نیور کړی او موږ به نږدې وخت کې هم سول ته ورسیږو.
لا گاونډیو هیوادونو راغلي ځوانان وایي چې دغه ډول لیدنې کتنې کولای سي د حکومتونو ترمنځ روانې لاندې راکمي او په سیمه کې د سولې لپاره یو ګډ غږ رامنځته کړي.
نو داسې قسمه پروګرامونه چې دي د پکار دي، ځکه چې د دواړو ملکونو کم مینس کې چې کم هغه زبه وته چې کم فرق ګڼل کېږي یا لریواله دی، داغې سره دا کمی دی شي د غزوان کول چې په دې کې ډېر زیات غټ کردار لوبولې شي.
هر قدر اودم هر څومره چې څوک له بل سره شناوي، هغه مره په سولې ډول یو ځای اوسېدنه او د یو بل زغمل زیاتېږي.
په فستیوال کې افغاني کالی او غاڼې هم نندارې ته وړاندې شوي او تر څنګ یې د کتابونو نندارتون هم جوړ شوی. ځوانان وایي چې دغه غونډې باید زیات شي.
که چېرې ځوانان په واقعي ډول بغیر د کوم شخصي اهدافو نه دوی په واقعي ډول مبارزې ته ملا وتړي، نو دوی کولی شي دغه بدبختۍ یو مخه ونیسي.
د سیمه ییز سولې فرهنګي او هنري فستیوال د افغانستان د میډیوټیک لخوا جوړ شوی. دغه ادارې تر دې وړاندې هم په کابل کې د ګاونډي هیوادونو د ځوانانو په ګډون د سولې یو فستیوال جوړ کړی وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلې دي چې د افغانستان په تازه میوو د پاکستان د تعرفې د زیاتوالي لامل د تازه میوو په صادراتو کې 50,000 ټنه کموالی راغلی دی. د افغانستان د تازه میوو د سوداګرو ټولنې د حکومت نه غوښتي دي چې په تازه میوو د تعرفو د زیاتولو مشکل د پاکستان سره حل کړي او یا بالمثل اقدام وکړي. خبریال ممتاز بهیر راپورټ راکړی دی.
د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغانستان د 1990 کال په اوو میاشتو کې 200,000 ټنه تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره کړې وه، خو روان کال په همدې موده کې افغان سوداګرو 150,000 ټنه تازه میوه صادره کړې ده. د دغې خونې غړي خانجان الکوزی امریکا غږ ته وویل چې د تازه میوه په صادراتو کې ځکه کموالی راغلی دی چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوه نږدې دوه برابره تعرفه لوړه کړې ده.
زمونږ مالونه چون په ستاندرد یو څه راټیټ دی، په دې خاطر باندې نورو ملکونو ته رسېدلی نه شي، مصرف کې زیات راځي او هلته هغومره پیسې نه کوي چې زمونږ زیات پاکستان ته وړو. نو پاکستان په دې اخرو کې هغه ارزښت جک فرزن پخوای که یو کیلو انګور یا انار په 40 سنت نیول اوس په 90 سنت نیسي، که پخوا په یو ټن میوه باندې 12,000 کالداري محصول راتو اوس په دې باندې 2,000-3,000 راځي.
ښاغلی الکوزی دغه راز وویل چې سږ کال د انګورو او انارو د حاصلاتو پر وخت ګلۍ او بارانونو باغونو ته زیان اړولی چې دې مسلې هم د تازه میوو پر صادراتو منفي اغیزه کړې ده. د افغانستان د تازه میوو د سوداګرو ټولنه وایي چې د پاکستان لخوا د تعرفې زیاتوالي له امله د دوی په صادراتو کې 30% کموالی راغلی دی او افغان سوداګرو او باغدارانو ته یې مالي زیانونه هم اړولی دي. د دغې ټولنې رئیس حاجي نجابت حیدری امریکا غږ ته وویل چې دا ستونزه یې له افغان حکومت سره هم شریکه کړې او غوښتنه یې کړې ده چې پر تازه میوو د تعرفې د زیاتولو ستونزه له پاکستان سره حل کړي او یا یې په وړاندې بالمثل اقدام وکړي. دوی خپل تعرفه شاوخوا 0% لوړه کړې ده. موږ څو ځل د سوداګرۍ وزارت او د کرنې وزارت ته لاړو او وړاندیز مو وکړ که تاسو نور څه نشئ کولی، لږ تر لږه یو بالمثل عمل وکړی چې موږ ته یو سہولت برابر شي. خو په خواشینۍ سره زموږ چارواکي ویده دي پاکستان چې هر څه وغوښتل هماغه څه کوي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت غبرګون هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو وروسته مو له دغه وزارت سره تماس ونه نیول شو. د افغانستان د تازه میوو د سوداګرو ټولنې رئیس حاجي نجابت حیدری وویل چې ټاکل شوې دا ستونزه د سه شنبې په ورځ د افغانستان له جمهور رئیس سره په یوې غونډه کې شریکه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د شمیرو په اساس تیر کال افغانستان څخه د پاسه 800 میلیونه ډالر صادرات درلودل او سکال یو میلیارد ډالر ته دغه صادراتو د کچې لوړولو هدف یې خو د دغه خونې د چارواکو پر وینا کې وضعیت په همدې ډول دوام وکړي د هدف ته رسیدل نه شي.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
موږ د امریکا غاک آشنا رادیو نه غږیږو. چارواکي په نیوی ډیلی کې د خار د 13 میلیون اوسیدونکو د پاره د موټر چلونې متبادل پلان تحمیل او عملی کوي. د دې لپاره کوشش کوي چې مزر لوګي کم کړي. دغه لوګي پرون د یک شنبه په ورځ د هند پایتخت او شاوخوا سیمه پوښلې و. د امریکا خبريال ریچارډ گرین د نیوی ډیلی نه راپورټ راکړی دی.
محلی حکومتونو امر کړی دی چې خونځي او پوهنتونونه دي لږ تر لږه تر نن یعنی د سه شنبې د ورځې پورې تړلی وي. اوسیدونکي د سترګو له درد، د ستوني له خارښ او نفس تنګۍ نه کړاو ګالي. د نوې ډیلی اوسیدونکي ګپتا کرشنا وای
دم گھٹ رہا ہے، اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ دم گھٹتا ہے، گلے میں کھانسی سی آتی ہے، گھٹن سے محسوس ہو رہی ہے. اور سوچا تھا کہ بارش ہوئی ہے تھوڑا سا کہ موسم میں کوئی نہ پولوشن لیول میں گرا
ڈالو گیا مارے نسی او منگ دو ٹوخی احساس کا وہ منگ فکر کا وہ چہ خفیف باران با ہوا خکڑی او تو کا کڑتیا اندازہ با کم شی، مگر لا تروسا پورے احساس نہ دے شوے. په نوی ډیلی کې د ککړتیا اندازه د تیرو درو کالو په نسبت زیاته شوې ده چې لته کم روشنی و. د چاپیریال د کنټرولولو مرکزی بورډ نوویلې د پایتخت د هوا اوسط کیفیت 404 نوی ماخسته ورزک شوې ده چې دا د 2014 کال د نومبر د میاشتې له شپږمې نیټې نه راپه دی خو چې اندازه 409 و تر ټولو لوړه درجه ده. فکر کېږي چې د 301 او 1500 درجو ترمنځ د نفوسو د ټولو ډلو لپاره خطرناک ده. نوې ډیلی د نړۍ ډیر پر نفوسه ښار ده او د کال په دې وخت کې چاپیرال ډیر ککړیږي. هوا کیفیت په څرګنده توګه خرابیږي ځکه چې ژمی را نږدې شوی دی او بزګران د خپلو ځمکو په پاکولو سره چاپیرال ککړوي. د دیوالی د لمانځلو په وخت کې هم چاپیریال ککړیږي چې په ټوله سیمه کې لمانځل کېږي او دا د هندویزم تر ټولو ستره رخصتی ده.
څارونکي وایي د لبنان جمهور رئیس میشل اون د خپل موقف په تقویه کولو سره سیاسي او اقتصادي تاوتریخوالي ته پراختیا ورکوي. خبريال ډال ګاولک د بیروت نه راپورټ راستولې دی.
د لبنان جمهور رئیس میشل اون دغه اقدام په داسې وخت کې کړی دی چې عوام د نخبګانو د لرې کولو، د اداري فساد له منځه وړلو غوښتنه کوي او د عامه خدمتونو نه موجودیت د مدیترانې په څنګ کې پروت دغه وړوکی هیواد چې یو وخت د منځني ختیځ سویټزرلینډ بلل کېده په سر راخیستی دی. احتجاج کوونکو په بیروت او د هیواد په نورو سیمو کې ځینې سړکونه بند کړي دي په داسې حال کې چې دوی په ضروري اصلاحاتو باندې زور اچوي او د جدي اقتصادي ستونزو په وخت کې فشار زیات کړی دی. په بیروت کې د کارنګي د منځني ختیځ د مرکز څارونکی مهاناد حاج علي امریکا غږ ته وویلې د او نور څارونکي د جمهور رئیس میشل اون د پلویانو د شنبې د ورځې مظاهره د عامه احتجاج شاته د تنبولو په حیث ویني چې د مشخص بدلون غوښتنه کوي. مهاناد حاج علي وای
within the political system.
دل حساس موقف نه تیریږي چې غواړي په سیاسي سیستم کې لزان نه خندک راوګرځوي. دا د عامه تحریک سره د مسابقې و طریقه و او احتجاج کوونکو ته وای زه دلته یم، زه خپل شهرت لرم، تاسې د هر چا استازیتوب نه کوئ. د پیښو په باره کې دا زما تعبیر دی او موجوده وضعه دی چې دی یې استازیتوب کوي بیرته خپل ځای ته راوستل شي. دا پخلاینه نه وه، دا یو تحریف دی. خلک په غوسه شوي دي او خلک مجبوروي چې بیرته لارو کوڅو ته راووزي او سړکونه بند کړي. حاج علي وای عادي لبنانیان د جمهور رئیس په زوم او د بهرنیو چارو په وزیر جبران باسل باندې په غوسه شوي دي چې دوی له خپل موقف نه ګټه اخلي او د جمهوري ریاست په مقام باندې ملنډې وهي. دی وایي لبنانیان ویریږي چې اون او باسل به د مختوري صدر اعظم سعد حریري په بیا مقررولو سره چې د عوامو په غوښتنې سره استعفا کړې وه د تاوتریخوالي نه ډکې وضع ته نور لمن ووهي. Mahanad Haj Ali Biawai. د جمهوری ریاست د مقام په دې سره سپکاوی شوی دی. دغه زوم په خپله دنیا کې ژوند کوي، د جمهوری ریاست مقام پر مخ بی. دی وایي زما کوڅه ستا د کوڅې مخامخ ده، د دې په ځای چې خلک غلي کړي نور یې راپاروي. خلک چې په کوڅو کې څه اوري هغه دا دی چې دلته به د حریري په مشري حکومت وي او جبران باسل غواړي چې په دې حکومت کې پاتې شي. د لبنان د دروز قوي مشر ولید جنبلات په اون باندې انتقاد وکړه او وایي نوې کابینې د جوړېدو پورې د دو حکومت ته اجازه ورکوي چې د سرپرست حکومت په حیث پاتې شي. دا د اساسي قانون نه سرغړونه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په شمالي کوریا کې اقتصادي بندیزونو چندارې کار نه دی ورکړی، مګر دغه اقتصادي بندیزونو د هغه ملک په ملکی خلکو په خاص ډول په ښځو او ماشومانو بد اثر کړی دی. خبریال لیسا شلاین رپورٹ را لیږلی دی.
ملګرو ملتونو په 2018 کال کې په شمالي کوریا اقتصادي بندیزونه په دې امید لګول چې ګوندې هغه ملک به د تړ باسي چې د اټومي وسلو د جنجالي مسلې په باب د واشنگتن سره خبرې پیل کاندي، مګر دغه تکتیک هم چندانې ګټه ونه کړه او دغه بندیزونو د شمالي کوریا په ملکیانو ډیر خراب اثر وکړ. یو تازه رپورٹ وایي چې هغې د هغه ملک په اقتصادي انکشاف او په بشري مرستو هم ډیر خراب اثر کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارو ویلي دي چې د شمالي کوریا 30% خلک د لوږې سره مخامخ شوي. په لاسو کې شپږ کسان اصلا پاکې اوبه هم نه لري او هم په ماشومانو کې د سوی تغذیې مرض په زیاتېدو دی. د ښځو د نړیوال تحریک په مؤسسه کریستینا اهان چې غواړي د کوریا په ټاپو وزمه کې تاوتریخوالی ختم شي، وایي چې د دغو بندیزونو په نتیجه کې د ډیرو ضروري شیانو لکه طبي وسایل، زراعتي وسایل چې د خوراکي موادو په تولید کې ترینه ډیره استفاده کیږي، په واردولو کې هم مشکلات پیدا شوي. هغې دا هم ویلي دي چې په دغه رپورټ کې د دې خبرداري هم ورکړ شوې چې د دغو شیانو کمبود به په شمالي کوریا کې د ډیرو خلکو ژوند د خطر سره مخامخ کړي. هغه وایي
They assessed that nearly 4,000 people died.
د هغوی د تخمین لمخې په 2013 کال کې 4,000 کسان د دغو بندیزونو په نتیجه کې په شمالي کوریا کې مړه شوي. په دې برسیره هغې په مالی مرستو هم سخت اثر کړی دی. په روس کال د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارو د 111 میلیون ډالرو نه چې په ډیرو بشري پروګرامونو کې ترېنه استفاده کیدله، یوازې 1% مالی مرسته ترلاسه کړې. پروس کال په سنگاپور کې د امریکا او د شمالي کوریا د جمهور رئیسانو د ملاقات نه وروسته بیا تر اوسه پورې د اټومي وسلو په جنجالي مسله کې کوم پرمختګ هم نه دی راغلی. په دویم ځل د امریکا او د شمالي کوریا جمهور رئیسان د دې کال په شروع کې د ویتنام د هانوی په ښار کې جرګه شول، مګر دا هغوی دا خبرې بې له کومې موافقې پای ته ورسېدلې. میرمن اهان وایي دا به ډېر ښه کار وشي چې د شمالي کوریا او د امریکا ترمنځ د اټومي جنجالونو په خبرو کې ښځو ته هم ونډه ورکړی شي. هغه وایي چې د مطالعاتو نه دا څرګنده شوې کله چې ښځې د سولې په جریان کې برخه واخلي نو په حقیقت کې د هغوی ګډون د سولې جریان یوې موافقې ته رسوي.
آشنا رادیو دویمه سهرانه خبرونه پایته ورسیده. د افغانستان په وخت ما خام تر 9 بجو تاسې په لوی خدای سپارو.